साखी शराब दीवाणवा
आजादी रेडियो।
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې دی ورزو لاندو خبرونه ته نن سهار بیا د هرات شمال لویدیس کې یو زلزله وشو. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 3.15 درجه په ځواک د زلزله سهار وختي له هرات 15 کیلومتره لرې شوی چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې و. په هرات کې د اکتوبر په 8 او 11 هم سختې زلزلې وشو، تر هغه وروسته هم ټکانونه د زلزلو حس شوي دي. د ملګرو ملتو د راپورونو په اساس د هرات په زلزلو کې شاوخوا 1.5 زره کسان مړه او 2 زره نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دا خبره د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ آزادی راډیو ته وکړه. هغې وویل په دغو ناروغانو کې د سرطان، زړه او پښتورګو ناروغۍ اخته کسان شامل دي. هغې وویل چې له اکتوبر راهیسې 15 افغان ناروغان مړه شوي، خو دمګړی کره شمېر د ناروغانو نه دی معلوم. دا غلی کاکړ په خبره 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. اسرائیل نن شنبه ویل پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفادې په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي دي. نن شپه د نړۍ د سکوهنې د درانه وزن اتل تایسن فیوري د خپل کمربند د دفاع لپاره له فرانسیس نګانو سره لوبه کوي. د دوی لوبه د سعودي په پلازمینه ریاض کې ترسره کیږي. تایسن فیوري 3 لوبې کړي چې ټولې ګټلې، خو فرانسیس نګانو بیا دا لومړنۍ حرفه‌ای د سکوهنې لوبه ده. هغه مخکې د یو اف سی په نوم د ګډو مبارزو په سازمان کې د درانه وزن اتلولي درلوده. د کرکټ په نړۍ کې همدا چې آسترالیا او نیوزیلند اوس لوبه لري. آسترالیا 309 هدف ورکړی او نیوزیلند د هدف پوره کولو لپاره هڅه کوي. 15 لوبغاړي سوځېدلي، 206 اتیا منډې کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټره اوبلنه خیخه د قاچاقو پر مهال ونیول سوه.
په حدود 2400 بوتله یو نیم لیټره بوتله مواد دوی ډیر په ماهرانه تور سره ځای پر ځای کړی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
تریاک می موندم که می دندانایم آرام کنه.
تریاک می په غاکونو که خودل چه درد آرام شیله. تریاکو پرات درد نارامیده. آخر پا تریاکو متاده شوم.
تا چه ده تریاکو در ملنه لنور و نشهی مواد و سرکم توپیرو نلری پا دی علمو ده متادینو ده در ملنه لمتخصیص دکتر طارق احمد فهیم سرمرک کردی.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک.
د مجیب په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کمنیشن نه وای کړی، نو اوس به نو د چا خبره د رکشې نه به یو موټر به مغستې او بل تجارت یو بل مغزی سړی آرام اوسي، سړی پیشرفت مخکوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی، زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ته طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې خاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوي او په پام کې وایي چې اروپا ته قاچاق شي په کابل کې ونیول سوه. لبلی خوا د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشه یي موادو د کاروبار په تور نیول شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د ډیرېدو په اړه خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې ښه ډیر کیمیاوي نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټر اوبلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یوه لارې موټر کې پټ ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د حساسو څیړنو مدیر نایب سالار د دې نشه یي موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل:
په هغه کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغه کې د خامو شیشې د مایع شیشا په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد دوی ځای پر ځای کړي وو. د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغه استعمال حلال دی، د هغې سره څنګ کې په حدود د 2460 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته، او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته، خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکي په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشه یي موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشه یي مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماه گذشته
له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 3400 عملیات کړي چې په پایله کې د نشه یي موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 کسان نیول شوي دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه ښیښه، 655 کیلوګرامه تاریاک، 609 کیلوګرامه هیروین او 3346 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلی دي.
3346 کیلوګرام چرس دي مواد کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیسي آمد.
امنیتی کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو قاچاق تر پخوا څو برابره ډیر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکي وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو، مسلکي کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لیرې سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لیرې او خلکو ته درمل نه رسیږي، دا خلک په تیره بیا ښځې د بیلابیلو دردونو آرامولو لپاره تاریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تاریاکو له استعمال سره په تاریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو په تیره بیا تاریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تاریاک استعمالول چې په دې ډول په تاریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. د خلکو ازادۍ راډیو ته ویل د تاریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنې ونه شوه، بلکې په تاریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو اوسیدونکي صفیه چې نغوړی ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته ویل د درد آرامولو لپاره د تاریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړی ده.
تاریاکو مې مونږ کوم کمی دندانه مې آرام کنه.
تریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یارم شي له تریاکو پرته درد نارامیده. آخر په تریاکو متاده شوم. کله چې به می د شپې له خوا له چای او سره تریاک څخه خبومه له دې پرته ناروغه کېدم. په څو کلونو کې می وضعیت ډیر خراب شو او اوس هیڅ غاکونه نه لرم. اوس که تریاک استعمال نکرم در ملغیز نه را باندې کوي.
صافیا اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری ده. ملګرو ملتونو موندلې چې د درد آرامولو ترڅنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تریاکو څخه کار اخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی.
څوک تاډوک درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي، بلکې د تاریخ څخه کار اخلي. یا رواجي ډول باندې سپینسار یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پیسلا باندې سالات دپاره دغې لږ تاریخ وخوره، یا د زکار د ټوخ د ځګر تخته کېدو دپاره، یا په اصلاح باندې خوب نه لري، نارام یم، دردونه لرم، ته یو څه تاریخ وخوره. نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي. که چیرې په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سي هغه قلبي عملا رامنځته کوي، کډه کاریشت او تنفسي عملې رامنځته کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تریاکو څخه کار واخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي.
مواد مخدر به شخص یک
تنشی مواد استعمال سړی ته یو ډول دروغجن خوشحالی او آرامي ورکوي. همدا دروغجن خوشحالی او آرامي د دې سبب کیږي د تریاکو استعمال تکرار سی او ورسته د احتیاط سبب کیږي.
مواد مخدر نشور
د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندی کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي. ډیری هغه ناروغان چې په خوایي نباتي نشئی مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلربي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران د تریاکو نشه ډیر خطرناکه بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري. دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیرونه لري، د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د تریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي.
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي، مثلا دا یو رواجی تداوی ده او د ساینس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه، یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او دا هغې په طریقه باندې دغسې یو ډول تداوی کوي. دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال دی چې هغوی تنه د میتادون استعمال کوي، خو البته میتادون خپله د احتیاط سبب کیږي. نو ځینې سرچونه دا ښایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی، نو بیا هم دغس په آسان نه شو انتخابولی. خو په هیواد دننه موږ د لیزه درملنه لرو چې د اراضو تداوی، مثلا د درد او نسناستي او بې خوبي او د زړه بدېدل، او یا مثلا ورسره هم د لیزه تداوی کې ورسره بیا میتادون هم ورکول کیږي په یو اندازه او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي، یعنی کم استعمالیږي او بیا پرېښودل کیږي. هغه هم بل ورسره یو ځای د یخ اوبو استعمال دی چې نسبتا یخې اوبه باندې لمبي او دغه ناروغ او د هغې په واسطه باندې دغه ښه تداوی کیږي.
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیرونه لري؟
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره ډیر توپیر لري. مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلیت چې هغه استعمال شوی اوسیږي، هغه موتاد تدوی او ویدراول سندروم هم فرق کوي. مثلا هغه اراضه ولایم چې د نشې پرې خودلو وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت نشه پرې دی، مثلا کال کې پرې دی، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د پنځلو خورځو نو وروسته په درې میاشت کې، په څلورمه میاشت کې پرې دی، نو دا هغه شایان دي چې فرق کوي. او بل دا چې ځینې شایان دي چې هغه سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین، مورفین او هیروین سره یو ځای د تاریاکو پرې خودل په یو ډول باندې تداوي کیږي، درملنه یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د اتیاد درملنې په ځینو مرکزونو کې په تاریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کیږي. د نشې پرې خودلو دا لار څومره موثره او ګټوره ده؟
د میټاډون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابته کړي چې ډیره موثره ده. دا تداوي البته د هیروینو په تداوي کې خاص رول لري، ځکه دا د اوپوئیدونو د غیر قانوني استعمال او له همدې عمله د ډېرو مړینو کچه کمیږي. او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروین موجود وي پکې، او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي، او د هغې نه مخنیوی کیږي، او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کیږي، لکه ایچ آی وی، ایچ سی وی او داسې نور ناروغۍ، چې هغه بیا د مړینې لامل هم کیږي. او لیاد د نوې وتی چې میتاډون استعمال هم د احتیاط سبب کی، نو دا هم باید د متخصص ډاکټر په وسیله باندې، باید په طریقه باندې استعمال کړ شي تر څو به د میتاډون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تاریاکو پریښودل نشیان لڅ ډول ستونزو سره مخ کوي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته بناسابي ډول مثلا ناروغ نشه پرې دی، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تاریاک لکه د درد او نسناس دی، د خوب تشوشات او داسې نور د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د دواوي وړ نه دي، نو په دې خاطر په کور کې تداوي ډیره مناسبه ده. البته د ډاکټر په مشوره کې، د ډاکټر سره مشوره نه وي، نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تاریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دوه رقم تداوی ده چې دته په کار ده. یو خدا ده چې ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنی مرحله، چې کله ناروغ نشب دیګدي نو هغه بیا شفاخانه کې اوسیږي، او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سندروم چې ورته وایي، د نشې پرې خودلو تقریبا د شپږ الا سلیر ساعت وروسته دغه اراض پیل کیږي، چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې ان تر یوې میاشتې پورې دوام کولای شي. هغه اراض اولایم دردونه اصالات او خوبی او دغه سينور سونه پیدا کوي، او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته رهاب ویل شو، رهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا به کار خو ډیر ده، خو متعدین سخت زیات دي، وخت ورته کم دی، شفاخانی کم دي، نو په دوه جماندې بیا نو د دوی تداوی تر 15 خورزو پورې را لنډه شوې ده. خو اصلا د اصول لمخې تقریبا 1450 ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او دا غیر څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي، او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا 3 کال باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تاریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره موثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویان چې کومې دي، دا شاید ځینو ممالک کې ونه اوسیږي، ځینو سیمو کې ونه اوسیږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزی هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزی تداویان کوي. خو دغه تداویان ځینې ستونزې را پیدا کولی شي، چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا دغه شیان چې د ناروغ لپاره مضر اوسیږي هغه استعمالیږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزی تداوی نه اجتناب وشي، او له ډاکټر سره مشوره وشي، او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیه څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تاریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي، مثلا تدریجي ډول سره د نشې پرې خودل دي، مثلا د نسبتا یخو اوبو استعمال دي. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي، هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي، یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک په کور کې نشه پرې خودل غواړي دوی د پاره مرسته په کار ده. هغه اشخاص چې څوک یې پیژني هغه دې سره مرسته وکړي او په کور کې دننه دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ښه وي. باید د کورنۍ ځینې غړي هم د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولی شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دننه د مالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره له نږدې نه وګوري.
زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. تلوګر ولایت د برکه برک ولسوالۍ موجب اوس نشه پرې اخی ده. خلای د اعتیاد د دورې ترخی خاطرې نه دی هېری کړي. د مخکې رخصه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له عمله موتات شو. دی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له احتیاط څخه خبر نه سي. دا چې مجیب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله مجیب راته ووایي.
تر ووم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکلونو بیا نشو کېدله. پلارم سپینګیری و نو مکتب هم پرېښود. نور کار روزګار هم شروع کړ. پلار رښوانی مې کوله چې زموږ پلار کله پاک ورسېده. غوښتلم چې دوه خواته انډیوالانو سره وګرځم. نو ما ویل چې زما به دا غم غلط شي. هغه تفریح تفریح کې ما انډیوالانو نور نشي کولی. نو زه اساسا ول په 400 وختلم. د 400 نه یو نیم کال مې 400 وهل. بعد هغه نه بیا نور شیشه وختلم. درې درې نیم کال مې شیشه وهل. یو نیم کال مې 400 وهل. نو نشه یي مواد هم دغه اغېز مونږ کاروبار باندې کړې چې کله به ما نشه کوله نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې. چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله په هغه ورځ به مې زر یو نیم زر روپۍ کار کوله. چې نشه سړی وکړي د کاروبار نه سړی غورځي. سوچ فکر خیالونه داسې وي لکه چې دی وایي چې په دا دنیا کې زه یم. زه یو رئیس جمهور یم یا زه یو خان یم. نور کار روزګار ته نه پاتې ورځ ټوله توچو کې تیر شي. مونږ د دوستانو نه د خپلو خپلوانو نه د مړي ژوندي نه د کورنۍ نه نه ته د ته پورې چې همسایان سره به مونږ داسې په لاره کې به روان وو چې همسایه به سلام واچ مونږ به تېنه مخ واړه اسلام ته عمر ته ولیک نه کوله. مالې ودرېږه چې دغه سړی مونږ سره هغه ډېر نه کې روابط ډېر نه کې مونږ سره سبا ورځ مونږ فیل مونږ عمال نه خبر نه شي. والله د دې چې هغه دوز خپل پیږي درمانه دا سړی څنګه ته بغل د شوې ده. والله د لک چپونو نشو وخت ده. بعد هغه زم نه د کورنۍ چلن تر وخت پورې نه پېدل خو را سره چې بیا کله خبر شل نو همدغه سه مور ورور خور ټول همدغه سه کول چې ما سره د سه وضعیت کې چې زه د عمل پرې دم. نو زه به خپل بیا د دې ما خپل فخر بس پورو ما چې نه ولا کوم کاته کوي او په لاره د چې په مغه نشه کې اخته وم. دغه دې دغه بد وضعیت ما مات به څخه کار کېدل چې ولاد دې ما دښمنان دي. نو په لاره د چې زه کله خبر شوم بستر شوم د سو وخت متیر شوم. نو بعد هغه نشه ما مغزه لګ در فعال شل. نو زه پوه شوم چې نه دا د دښمنان نه دا د دوستانو. نو د لارې نه مونږ کوم خیر نه لري د بغیر د تاوان. یو ورځ ما یو ورور یو بد ځکه زلیدلې وم. نو چې کله کور ته زه راغلم دا بیچاره زما په خوته ولیده. زه خپل ورجي شوم دا مې غېږ ونیو ورسره په جاړه شلم چې خیر ته څه شوی زه هماغسې کوم. خو یعنی مونږ دا ذهن عمل دونه هغه کړي وو ضعیفه کړي وو چې بیا هم د ده په قصه کې نه وو. نو چې کله به م نشه وکړه نو بیا به مې چې دا یاد راغې نو زه به یې زورولم نشې په خوند به زه نه پوهېدلم. اخر نو مجبوره شل چې زه یې راوړلم اشرفخانې ته بستر یې کړم. کوم نشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشې نه به یو موټر به م اخېستی او بل تجارت یو بل مغزه چې سړی آرام اوسېږي سړی پیشرفت مخ کوي. نو چې مغزه دې ګډوډ اوسېږي نو پیژار سه سړی شی سړی نه پاتې کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی دی. خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی رغلم څه دې راته ویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوی را کډه شوی دی.
نو تاسې ولې زمونږ کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه یې پېژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پېژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمونږ کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پېژنې؟
هو پېژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیه، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، سال له خیر جوړ په خیر.
شکر مننه. راځه راځه حاجی صاحب، دغه مخه مخ چوکي کینه.
سمه ده، دا کینم.
حاجی صاحب څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستاده د خادی لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی.
دا پښتنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی؟
ما خو چې لرنګ وکوت خ سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغه سیو سړی ته ورکوم.
خ خیر، اوس راته وایا چې سړی څه بدی لري.
و وروره، دا سړی پوډری دی، نور بدی لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د پلار دا کار نشي کولای. حاجی صاحب زما سره اسناد شته، قرارداد را سره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولای. بیغم اوسه.
تا چې کور ورک څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، خم مبارک سپینه ګیری درلوده.
وا وروره، دروغ یې درته ویلی دی. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دی او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. قسمه ده زه یې وینم، ته بې غمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رخی
رور که تم می ونه پیژندلې؟ خیریت خو و؟
او خیریت ده. پدې کور کې ته اوسېږي؟
او زه اوسېږم. ولی
زما نوم سید محمد ده، رهنما والایم. دا کور خو ما بل چاته په کرایه ورکړو، د کرایه اسناد هم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال ده.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد د یو سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کی.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
نغمد بل بلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری.